سلامونه ستړي مشه ده مخام شپږ بجې دی او تاسې د صدر رادیو د مخامنې خبري مچله اوري د مچله په خبرونو پیلو د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو و دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو په پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی دی. د خبره ټولنیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په حواله ورکړې او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د اعتمادي فرمان صادرېدل تایید کړي او زیاته کړې ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په موخه به تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر په حکم کارول کیږي. په خپل ښاغلي مجاهد په خپلو ټولنیزو شبکو کې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هغو ښځو ته د بڼوالۍ وسایل او تخمونه ویشلي دي چې د کورنیو سرپرستان وي. د ادارې د خبره پرون پر خپل ایکس پاڼې بخوانې ټویټر کړې ویلي دي چې دا مرستیا په کمدیش، برګ مټال، دواب او مندول ولسوالیو کې ویشلې دي. د ادارې وړاندې ویلي له نږدې 400 ښځو سره یې د خوړو تغذیې د ودې لپاره د مرخیړۍ او د کښ د کیټونو مرسته هم کړې ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر هغه ښځینه چې د کورنیو سرپرستانې دي په کورنو کې چرګان ساتي او د مالونو پالنه هم کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې ویلې دي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل څه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه چې څنګه به یې پای ته رسوي جزئیات نه دي ورکړي. پوتین وویل دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي روسیه خبرو ته چمتو ده. بل پلو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغې پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزې په څنډه کې په یوې خبرې غونډه کې پرون کړې او زیاته کړې ده باور لري چې ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسیې جګړه ژر پای ته ورسوي. دغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لای له ټرمپ سره په دې اړه خبرې هم نه دي کړې. ولسمشر زلنسکی د هغه نومړنۍ و مشرانو له ډلې و چې ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ورکړې وه. او د لبنان پوز وای د دې هیواد په جنوبي سیده ښار کې د اسرایلو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي او د پوز ریسرچیان ټپیان شوي دي. د پوز په بیان کې راغلي په برید کې هغه موټر په نښه شوی و چې الله تعالی ژې تیریده او درې کسان پکې سپاره وه. د پوز په خبره دا دواړه کسان په بخښنه سره دا درې وړه کسان وژل شوي دي او هغه سرتیان ټپیان شوي چې د تلاشۍ په پوستو کې نوکری والان وو. بل پلو د مالیزیا حکومت ویلي د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو په هغه موټر کې چې له همدې پوستې تیرېده د دوی شپږ سرتیري هم ټپیان شوي دي. سی خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه واوریدل شي. ملګری ملتونه وایي تر 2030 کال پورې هغه ښوونکي چې په افغانستان کې تقاعد کیږي که چرته یه زای ناستی پیدا نشی لویه تشه برامازده شی. افغانی خون که وای؟
وزارت معرف یا ریاست معرف بیرته نوی معلمین منتف ننیسی یا نیر که زینه خوبی قطعا پا هیت ارگان که نیول که وینه وزیفه نورده وارده کلگی
که چیری دغه تشه رامازده شی تاثیر به یه پرزده کون که پزنگره توگه پا آقان جونو شه نوش بگم طولگی و خیقتا که طالبان تر واقلاندی افغانستان که خون زیو تزی پدیره با روست جوسیات درکلو. پدیره با هم رسر ووری چه ده افغانستان گونده و ده روسیه پا بیرون تصمیم نیوالی چه ده افغانستان یه امیتی کمربند را تاو کری ده پتا مانا ده
ده کمربند یه جدیدل افغانستان کولشی دلال نوری انزوا خوده یزی
خوایا ګټه افغانستان ته شته او کنه روسي ته پر اپور کوي د دې سربیره نړیواله مسایل ته هم تم کېږي نو مطلب یې نشته ورته هم پاره
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فریده سیال د محمود سیا منصوري د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو رزو د مجلې نومړي راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای تر 2023 کال پورې لیول ضرورت څخه د زیاتو خزینه خونکو په تقاوت سره به افغانستان د هغوی لپاره بدیل ونه لري. یو نامه په بیان کې زیاته کړې چې په دې سره په ډېر انجونی لا با کیفیت زده کړو څخه بی برخې شي. تفصیل سنګه کړنور
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په دې هیواد کې تر راتلونکو څو کلونو پورې د ښځینه ښوونکو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ادارې په یو بیان کې چې په فیسبوک باندې خپور شوی ویلي تر 2023 کال پورې د څه باندې 12 ښځینه ښوونکو له تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره ځایناستی ونه لري. په دې بیان کې راغلي چې د ښوونکو په شمیر کې د دومره کمښت په پام کې نیولو سره به لا زیات نجونې په ښوونځیو کې له با کیفیته زده کړو بې برخې شي. د نجونو د ښوونځیو یو شمیر مسؤلین هم دې ستونزې ته په اشاره سره وایي باید د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې شي څو د ښوونکي بدیل ولري او د زده کړو د کیفیت د خرابوالي مخه ونیول شي. کابل کې د یو ښوونځي مدیرې چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هغه معلمین چې تقاعد کوي بیرته جوګزی نه لري ولې چې موږ بیرته دوباره وزارت معارف یا ریاست معارف بیرته نوي معلمین موږ ته نه نیسي نه یې ښځینه خو به قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي. دا یوه ډېره غټه ضایع ده. حداقل پوهنتونونه شروع سي، مکتبونه شروع سي، د هغه کسانو چې اوس نشته تقاعد کوي یا هغوی جوګزین دغه نوي محصلین وي.
یو شمیر ښځینه ښوونکي هم وایي د نجونو پر زده کړو د طالبان حکومت د بندیزونو دوام به نه یوازې د زده کړو په برخه کې ناوړه اغېز ولري بلکې د ټولنې هره برخه به د ښځینه مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي. یوه له دوی څخه سمیره وایي
که دا کار دوام ومومي ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص نه شي او ښوونکو ته تقاعد ورکړل شي ښوونځي به د ښوونکو له شدید کمښت سره مخ شي. دا اوس موږ آن په روغتونونو کې د ډاکترانو له کمښت سره مخ یو. که دا دوام ومومي موږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو.
دیونما او د زده کړو د برخې د دې کارکوونکو اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل کړ. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي د روان کال د جدي میاشتې تر پایه د کانکور ازموینې فرمونه ډک کړي، خو په دې اعلامیه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه وویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي او که پر زده کړو دا محدودیتونه تر 2023 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي و که تر 2023 کال پورې افغان نجونې ونشي کولی ښوونځیو ته ستنې شي او همدارنګه په څنګ کې کوم ښوونکي چې دوی ته تدریس کوي، البته ښځینه ښوونکي چې دوی ته تدریس کوي، که دوی بیرته یې تشه ډکه نه شي چې تر 2023 کال پورې به 12000 تقاعد شي نو 4 میلیونه نجونې به ورسره اغېزمنې شي. په همدې موضوع به تم شو په کابل کې د ښوونځي استاد ګلرخ ارمل سره د ټلیفون په کرښه همداسې به وصل ده. اغلې ارمل، تاسې ستړي مشئ، مجلې ته په خیر راغلې. سره ته وایست کوم دغه تصمیم چې د طالبانو حکومت نیولی، درې کاله وړاندې نیولی و او پر بنسټ یې په زرګونه نجونې، په میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي، اوس که چیرې دغه استادانې تقاعد کیږي، دغه تشه رامنځته کیږي، د تاسې په نظر به کومې نجونې چې له شپږم ټولګي او ښکته ښوونځیو ته ځي دوی څومره اغېزمنولی شي؟
ما تاسو ته سیال سره ډیره زیاته مننه. سیال سره لکه څنګه چې تاسو خپل پیژیان کې هستئ، سیلان دغه د تقریبا ترینین کال کېږي چې مکتبونه څنګه دي او موږ د 2000 فالغین نه لرو او کوم استادانه چې د خپل حال تدریس ورکوي، موږ د مکتبونه چې موږ د 2000 لرو ډېر زیات سپین بسونه لري. بله چې موږ سازمان غوښته چې هر کله تفاوت برابري او تازه اغاز کوم کسان د کار په خوا کلو کې او چې دا غواړي چې د حالتي امتحان ورته ولري چې تاسو د باسو کې هیڅ کوم مشارکت نه ورکول کېږي چې دوباره نه تقرر کېږي چې مکتبو کې دوی راسي درس ورکړي ولې چې اجازه نه لري دوی او کوم استادان دې موږ ته تقاعد ته برابر شوي دي هغوی تقاعد کېږي په جای هېڅ بدبادي نشته په مکتبو کې بسونه سپین پاتې دي او موږ نور فارغین هم نه لرو چې موږ نورو بخشو ته که چېرې فارغین مو لرو
په بخښنه سره اغلی ارمال یو خو ملک دغه ستونزه که دغه شکل لري دا لري چې غږ مو په سمه توګه باندې واورو. پوښتنه مې دا ده، دغه کوم استادانو چې له شپږم نه پورته ټولګیو ته تدریس کوله لکه اووم صنف نه تر دولسم صنفه پورې، دغه استادانې کولای شي چې بیا چې صنفونو ته درس ورکړي که نه غواړي دا استادانې راشي دې صنفونو ته تدریس وکړي؟
نه هغوی خو غوښتنه لري، سره ټول استادان غوښتنه لري چې مونږ باید تدریس ورکوله چې هغوی ته اوس معاشونه نه ورکوي که نه کوم استادان ته لوم سم نه تر دولسم صنفه پورې د هغوی معاشونه اوس نشته دي. د دې لپاره دوی هر یو تقاضا لري چې مونږ باید راسو شاید همدغه شپږم صنفه پورې هم ولې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان تاسو ته بهتره معلوم ده راسو خیر مونږ همدغه صفات هم تدریس ورکوو حتی که نه بخشته مالکان هم ویلي چې شپږم صنفه پورې مونږ راځو تدریس ورکوو مګر همدا هغوی فعلا کور کې دي سره فقط میاشت یو زره راځي یو زری مرسوي سره او معاش فعلا نشته ده سره هغوی هم په کور کې پاتې دي او دغه استادان چې تقاعد کوي دوی هم هغه د کور کې کېني سره تقاعد کوي بلغه نه ورکوي ورته مګر همبدیلې بېرته بل څوک هم په جای نشته چې راسي او تدریس ورکړي او کوم استادانو چې په کور کې دي هغوی هم کوشش کوي راسي دوی زیاتره له مدرسو نه ځینې نور ته اجازه ورکوي چې راسي څو دوی خپله رالیږي د طالبانو له بخش نه
مدرسون سره ول مکتبونو ته استادان راځي تدریس کی، یعنی کوم امتحان پروسې نه تیریږي دوی یوازې عملته په مدرسو کې زده کړې کړې وي؟ د مدرسې حکومتي مدرسې دي که دغه مدرسې چې په هر ولایت کې یوازې کابل ته تم شو پاره کوڅه کې اوس یو مدرسه شته، د دې استادان راځي مکتبونو کې اوس درس ورکوي؟
همدغه مدرسې ته په کابل کې فعلاً شتون لري، په ولایاتو کې هم شتون لري، دارالحقات ورته وایي له دغه نه راځي او تدریس ورکوي. حتی دغه معاونین د مکتب چې پخوا اوسېدل هغه معاونین برسرافري سره له خپل مدرسو نه همدغه دارالحقات تدریس تدریس ورکوي خپله سره له دې ځای نه یو یو رالیږي راوړي مکتبو ته چې دوی د دغه پخواني مدیرانو په څنګ کې واوسېږي، یعنې مکتبونه یې د نظارت لاندې وي سره ځینې استادان هم چې دې سفره رالیږي تا پخواني کسان نه دي فقط جمعه دارالحفاظ دې د خپل مدرسو رالیږي سره.
اغلی ارمال ساسی پان باندې دا ډول تغییرات راوستل چې پخوانی استادان تقاعد کیږي په کور کینی او د مدرسو نه د استادانو ګمارل څومره د زده کړو بهیره ټکنه کړی دی په دې ښوونځیو کې اوس لکه د مدرسې او ښوونځي توپیر به شته کله منځ تللی؟
تابان چې ډېر زیات توپیر لري سیال صاحب، تاسو یو څه فکر وکړئ، ګوره یو کس په ډېر زحمت سره راځي استاد کېږي چې باید هغه خپله څو وي چې شاګردان څوک وي، مګر داسې کسان چې یو کال دوه کال په مدرسو کې درس ویلی وي او راځي یو نور ښوونکي ته درس کوي دا خو تابان ډېر زیات اغېزه لري وخت خپله یو څوک پوهېږي نه په یو چې هغه به څنګه یو شاګرد سیال دی نه په یو شاګرد وي سلام غشپدان څه په کورې کې موږ نه شاګردان تر وکاو یا تدریس ورته نو خو باید موږ خپل له یو ځای نه له یو مرګ نه له یو مکتب نه فراغت مول درو چې موږ تدریس کې ټول سمپاتې سو له ټول سمپاتې موږ راځو نو شاګردان تدریس کو ما یې دې صرف یو اسناد لري سره خلاص نور هغه درځي تدریس ورکوي سره خو تاسو هم خپل په چې نه پوهیږئ نو تاسو څنګه شاګرد تر دې کوي؟ دا ډیره لویه ځای ده شاګردان دې موږ
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي په کابل کې د ښوونځي استاد ګلرخ ارمل و چې د ملګرو ملتونو د هغه اندېښنې په اړه باندې سره خپل نظر شریک شو. ویلي که تر 2030 کال پورې نور نجونې له پوهنتونونو او همدارنګه د استادۍ په برخه کې له زده کړو فارغې نه شي، نو 1000 ښوونکي به په کورونو کښېني او لویه تشه به رامنځته شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند جوړولو دا وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي پرون پنجشنبې د نومبر 1 په مسکو کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې هیله مندي ښودلې چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګرو سازمانونو د وسلو او مخدره توکو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالو په مخنیوي کې اغیزمن تمام شي. تفصیل له حدیث ورده سناورو.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان یا سی آی ایس وایي د افغانستان له خاورې د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند له جوړولو ملاتړ کوي. که څه هم دغه کمربند د جوړېدو د څرنګوالي او دقیقې نیټې په اړه جزئیات نشته، خو د روسیې د تاس خبري اژانس دغه سازمان د سرمنشي له قوله ویلي چې په مسکو کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې له دغه اقدام ملاتړ شوی دی. تاس پرون پنجشنبه د نومبر 1 د یو راپور له مخې ویلي چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان سرمنشي سرګي لبیدف هیله ښودلې چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د فعالیتونو په مهارولو د مخدره توکو او وسلوالو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیر اکتوبر په میاشت کې د بریکس په 14مه سرمشریزه کې د غړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته په اشاره سره ویل شوي وو چې په افغانستان کې باید لا نور د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو ادعاوې رد کړي دي. د امنیتي چارو پوه په جرمني کې د پوهنتون استاد اساق اتمر د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند رامنځته کول د افغانستان په ګټه بولي او د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر کوم ځای پورې چې معلومیږي ځواکونه به د هر هیواد په خپل هیواد کې خپل ځواکونه وي، یعنی دوی به خپل سرتیري په هغه هیواد کې د امنیتي کمربند دپاره ګماري په یو موقع کې دوی په مشترکه توګه نظامی تمرینات وکړي، او دا احتمالا ګټه به وي ځکه چې دا هم یو خطر کېدای شي چې ځینې ترهګر ډله د خوان را واوړي.
د افغانستان سره په پوله د امنیتي کمربند جوړولو پلان د لومړي ځل لپاره په 2022 کال کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لخوا د دوشنبه په ښار کې د امنیتي تړون د سازمان په ځانګړي غونډه کې وړاندې شو. د تاجکستان ولسمشر هغه مهال په یاد غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله باید د سیمې هیوادونه د افغانستان په شاوخوا کې امنیتي کمربند جوړ کړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز چې د منځنۍ اسیا وضعیت څاري د افغانستان لپاره د امنیتي کمربند د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه کېدای شي چې هم منفي پایلې وسیږي هم مثبتې. مثبتې په دې معنا چې کچېرې د سیمې هیوادونه افغانستان په دې کمربند کې په ترتیب را داخل کی او افغانستان جز دې کمربند شي، چې په ګډه دا یو خبره ده، یو حالت دی. او کچېرې هدف دا اوسیږي د سیمې هیوادونه کوم نگرانی لري، کوم تشویش لري د افغانستان دننه د وضعیت څخه، نو د کمربند ایجادېدل افغانستان کولی شي د لا نورې انزوا خواته یسي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته رامنځته شو او غړي هیوادونه یې روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او مالدووا دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې. ویل دي چې که ټرمپ وغواړي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي، مسکو هم خبرو ته چمتو دی. تفصیل نوریاس نورین اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې موسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي ښارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلو چې که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پوتین وویل چې دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي، روسیه خبرو ته چمتو ده. پوتین دا هم وویل چې دا یې درک کړي چې ټرمپ څرنګه د نومبر د 15 په ټاکنو کې د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس ته په پریکنده توګه ماتې ورکړه او د جولای په میاشت کې د وژنې له هڅې وروسته لږ وخت کې ځان راټول کړ. پوتین ټرمپ یو زړور کس وباله. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې ټرمپ ویلي چې دای هم غواړي چې له پوتین سره خبرې وکړي. هغه له ان بی سي خبري شبکې سره په مرکه کې وویل چې دای ګومان کوي چې دوی دواړه به سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې د نومبر له 6 نیټې راهیسې د نړۍ له شاوخوا اویا مشرانو سره خبرې کړي، خو پوتین په منځ کې نه و. تر دې مخې د کرملین ویان دیمتري پیسکوف پرون پنجشنبه وویل چې دای دا نشي ردولی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې ټرمپ ویلي چې په اوکراین کې به روانه جګړه چې واشنګټن د کیف کلک ملاتړی بلل کېږي او تر اوسه یې ورسره د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او نورې مرستې کړي ژر پای ته ورسوي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د پنجشنبه په ورځ وویل چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلي زلنسکي دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزې په څنډه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې باور لري ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسیې جګړه ژر پای ته ورسوي. زلنسکي په عین حال کې وویل چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لا یې له ټرمپ سره په دې اړه خبرې نه دي کړې. سکول باور لري چې ولسمشر ټرمپ رښتیا هم یو چټک حل غواړي، خو دا د دې معنی نه لري چې خامخا به داسې وشي. ولسمشر زلنسکي د هغو لومړیو مشرانو له ډلې و چې له ټرمپ سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د بری مبارکي وویله. نوموړي له دې مخکې امریکا ته په وروستي سفر کې هم له ټرمپ سره کتلي وو. زلنسکي ته په بوداپست کې د سرمشریزې ته د کوربه د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان لخوا چې له پوتین سره یې نږدې اړیکې پاللې تود هرکلی وویل شو. اوربان چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی، همدارنګه له ټرمپ سره هم نږدې اړیکې لري. ټرمپ په انتخاباتي مبارزو کې په زلونو له اوکراین سره د امریکا پر پراخ پوځي او مالي ملاتړ انتقادونه وکړل او بېله دې چې د خپلې طرحې جزئیات څرګند کړي ژمنه وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ سکال په پاکستان کې د زرګونو افغان کډوالو د توقيف او یا زندان کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تخصص مان په یو راپور کې ویلي چې اواز په اکتوبر میاشت کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300 افغانان نیول شوي او یا هم بندیان شوي. نور تفصیل لا سنا کا کړنه ورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي سکال په پاکستان کې تر وزره وسل ډیر افغان کډوال نیول شوي او یا هم زندانی شوي دي. د سازمان په راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې اواز په اکتوبر میاشت کې شاوخوا 300 افغانان په دې هیواد کې نیول شوي یا بندیان شوي دي. یو افغان کډوال چې سکال له پاکستان ایستل شوی او نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان مدته 13 مو بودیم وخت
ډیر لس میاشتې په پاکستان کې ودا امکانات مو نه درلودل چې ویزه تمدید کړو، ځکه چې په یوه ویزه یو ډیر زره کلدارې مصرف راته. پولیس مونږ ونیولو، ناصر باغ کم ته بوتلو او وروسته تورخم ته او ډیپورټ کړو.
مواد اند تورخم ډیپورټ کړان.
د
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د پاکستانی پولیسو لخوا له ځورونې شکایت کوي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ورونه ډیره ده، هر ورځ مو پولیس پرته له کوم دلیل نیسي، لومړی اسناد نه ویني، یعنی سند لرونکي او بې سند نیسي.
د بشري حقوقو فعالین د ډلې عبدالعزیز ابراهیمی د پاکستان حکومت د اقدامات د قانون خلاف بولي.
دا اقدامات د کډوالۍ په چارو کې د نړیوالو قوانینو او تړونونو خلاف دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو څخه غواړو چې په دې برخه کې غور وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر خپل پنځشنبه ورځ په راپور کې زیاتوي چې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه تر اوسه لولکه یو شپېته زرو څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یاد سازمان د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې په اوسط ډول په میاشت کې 30 زره افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په دغه راپور کې راغلی په 2023 کال کې لشپږ زره او اته سوه ډېر کسان له پاکستانه په زور ایستل شوي، او که څه هم دا لړۍ له جولای میاشتې راهیسې کمه شوې خو د سپتمبر په پرتله په اکتوبر میاشت کې پکې زیاتوالی راغلی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې 1 میلیون بی اسناده کډوال به له دې هېواده وباسي چې ډېری یې افغانان دي. دغو کډوالو ته د تېر کال د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړل شوی و چې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي، که نه نو په زوره به وایستل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د پښتو خبرې مجلې پای ته راورسېدو، خو یادونه کوم چې اوس د ازادي راډیو خپرونې 4 ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو د 3.5 مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9. راځو د خبرې مجلې وروستي راپور ته. د نومبر په مخوس کې د مهاجرینو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې خیمې او یو څه نغدي پیسې ځینې ژمنې توکي وشل شوي چې په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي وو. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې د خیمو، د پخوا وسایلو او یو څه نقدي مرسته وویشل شوه چې ډیری یې په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان، خو لږ شمېر یې په انفرادي توګه له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. کومه راټولېدنه چې په همدې پار د خوست اداري کمپلکس کې جوړه شوې وه، مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې کډوالو او بې ځایه شویو سره به وخت په وخت مرسته کوي. د خوست د کډوالو رئیس محمد امان الهام مشاد رو ریتو ویل
دا کومک یا همکاری چې د مهاجرینو سره وشوه، د چین نه کوم راغلي مواد چې وو یغه کوم امداد یا فوق العاده مرسته کړې وه، نو پیغو کې دا خیمه او یا دا زیر دروشای او یا بوت دا شامل وو. یو په خیمه تقریبا 9000 پاکستان دوه قیمت لري.
بلدور ته د مرستې ترلاسه کوونکو د کډوالو ریاست مرستې د اوسني موسم مناسبې او اړینې وبللې، او وی ویل په ژمي کې د دوی اړتیاوې ډېریږي او باید د نورې مرستې هم ورسره وشي. د خوست د کمکي مزغوره اوسیدونکو محمد نعیم ویل
دغه فلحال د کوم کومک چې کړی دی د مهاجرینو سره ډېر ښه کومک شوی دی او ډېر مناسب کومک دی. د ژمي سره مناسب دی ځکه کمبالی کې دي، بوټونه کې دي، زردرشۍ کې دي، همداشانې خیمه کې دو، یو ښه مناسب کومک دی. خو لاکن بعضې مهاجرینو نظر داده چې باید نور کومک موږ سره وشي.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنیخیر اوسیدونکی ورېښمین وایي په اوس وخت کې بیکوري او بیکاري د دوی ستونزې ډېرې کړي او ژوند یې په ډېرو مشکلاتو تېرېږي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري، پسلین هم نشته، غالم نشته، اوبه م نشته چې موږ ته اوبه ورسېږي. لار لرزې نه اوبه رري چې کاډمر کړي دي، دومره لرزې نه اوبه رري چې وبې نه مانه چې موږ کې مې اوبه رري کېدین هم خص پس دي. دا وسې وا خمار ته وسته دښته دومره خواښي چې موږ یې چې کوه به څه موږ تر څه دلیلو ای پیسې دراک نشته. یوه مزدیرا نه پیدا کی چې ته اوس 200 روپۍ وګټه وګټه وخره این داخل خبره ده.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستان خپل سیمو ته راستنه شوي دي. له دې ډلې یو ځوان عبدالعزیز چې په وینا یې د زړه ناروغي لري وایي
پاکستان راغلی ما په چوکوال پنجاب کې وسیدلی، هلته ما خپل کورینه نشته، ډېر بیزی دي، نوم کاروبار شته، مریضي لري. زه په خپله د زړه مریضي او سترګې مریضي لرم، پلور م په خپله مریض دی، کور کې 15 خلکو ناست دو، کاروبار هم نشته، ډېر سخت خپای.
د خوست کډوال ریاست وایي په وروستیو دریو کلونو کې یوازې د ولایت له پاکستانه د کډوالو 2800 کورنۍ راستنی شوي، او په دې موده کې نږدې 900 تنه په انفرادي ډول هم له ایران څخه بیرته خپلو کورونو ته راغلی دی. د دوی په وینا په خوست کې د کډوالو د سب بهیر روان دی او غواړي چې د راتلونکو مرستو د ویش لپاره د بیرته راستنیدونکو او داخلي بېځایه شویو کډوالو دقیق ارقام او معلومات راغونډ کړي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. که مجله مو نوې اورېدلې کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چپاته ازادي راډیو ډاټ کام دلته ورشئ لسره یې واورئ. د ری خبری مجلې لپاره مې همکار ژکفر احمدي سټوډیو ته راغلی. احمدي صاحب ستړی مشي، پخیر راغلی.
تشکر از شما.